آج ویو 360 میں مشرق وسطی میں چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، ہالی ووڈ میں کیا تنوع میں اضافہ ہو رہا ہے، اور امریکہ میں ہوا بازی کا محکمہ ڈرونز کے استعمال میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟
میرا خیال ہے کہ مستقبل میں بغیر پائلٹ کے ہوا بازی واقعی سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ گزشتہ ہفتے ایران اور سعودی عرب نے اپنے سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا، جو مشرق وسطی میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس معاملے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ معاہدہ چین کی ثالثی میں ہوا ہے، جس کے ایران سے خوشگوار تعلقات رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات اس وقت منقطع ہو گئے تھے جب 2016 میں مشتعل مظاہرین نے تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ کیا اور وہاں آگ لگا دی۔ اس معاہدے کے مشرق وسطی اور عالمی سطح پر کیا اثرات ہوں گے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں پاکستان کے سابق سفارتکار عاقل ندیم صاحب۔ عاقل صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ سعودی عرب اور ایران میں سفارتی تعلقات کی بحالی سے خطے کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا، خاص طور پر یمن جنگ کے خاتمے پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟
جیسے دیکھیں، آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک بہت اہم ایگریمنٹ ہوئے اور پورے خطے کو ایکچولی یہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ مختلف جو مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ زونز ہیں، آپ سیریا کو دیکھ لیں، آپ یمن، عراق، لبنان، اور کچھ حد تک اگر آپ جب عرب اسپرنگ شروع ہوا تھا تو اس وقت بحرین میں بھی یہ سچویشن تھی، تو یہ سارے جو مسائل تھے یہ اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ ایک ایران اور سعودی عرب کی جو آپس میں جو چپکلش تھی وہ اس کی وجہ سے شروع ہوا سب یہ کانفلکٹ۔ لیکن جیسا آپ نے کہا کہ یمن میں تو ابھی آلریڈی تھوڑی سی اس میں وائلنس میں کمی آئی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک دم سے حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ ابھی یہ دو مہینوں کے اندر انہوں نے ابھی صرف سفارت خانے کھولنے ہیں اور یہ ایک ابتدا ہے، تو میرا خیال میں یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، اتنی جلدی صورتحال بدلے گی نہیں، لیکن اس میں یقیناً ایک مثبت تبدیلی آئے گی جو کہ میرا خیال میں شاید امریکہ کو بھی پسند آئے گو۔ ان کو چائنا کا رول جو ہے اس میں سے تو تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن اگر مڈل ایسٹ میں پیس آتا ہے تو یہ امریکن انٹرسٹ میں بھی ہے۔
آپ نے جیسے کہا مڈل ایسٹ میں پیس آتا ہے تو یہ امریکن انٹرسٹ میں ہے۔ ایک طرف تو تمام ہی تقریباً گلف ممالک سیریا میں اسد حکومت کے خلاف تھے، ترکی بھی اس میں شامل رہا، اب زلزلہ آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے شام، سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کی۔ آپ کس طرف جاتے دیکھتے ہیں خطے کے اندر بائیلیٹرل ریلیشنز کو عربوں اور شام کے درمیان؟
جیسے میں نے پہلے کہا کہ یمن کے سلسلے میں بھی اتنی جلدی کسی تبدیلی کی توقع نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے کوئی ایک دو دن کی نیگوسیشن کے ساتھ نہیں ہوا۔ آئی ایم شیور کہ اس میں بہت لمبا عرصہ لگا ہوگا، کم از کم ایک دو سال تو لگے ہوں گے، جس میں دونوں ایک بڑے انٹیگونس قسم کے ممالک جو تھے ان کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ بات کر۔
چائنا نے یہ ڈیل چائنا بروکرڈ دی ڈیل۔ اس معاہدے کے بعد خطے اور بین الاقوامی سٹیج پر آپ چین کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
یقیناً چین کا کردار بڑھتا جا رہا ہے، چین ایک معاشی طاقت بن کے تو ابھرا ہے، ایون آپ کا ملک بھی جو ہے وہ چین کا قرض دار ہے، اور چین نے اپنا جو اکنامک انفلوئنس ساری دنیا میں آلموسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ ان کا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو دیکھیں تو وہ اس میں ساری آلموسٹ افریقہ اور باقی بڑے بڑے جو اہم ممالک ہیں ریجن میں، ان میں وہ میسو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو چین کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. اور اس معاہدے سے چین نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کے مسائل ہیں, آپ کے کوئی کسی قسم کے بھی کانفلکٹ ہیں, تو ہم ایک نیوٹرل جو ہے طاقت ہیں جو کہ کسی کا ساتھ نہیں دے گی. جسے اگر آپ ایران اور سعودی عرب کے کانٹیکس میں دیکھیں تو دونوں ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں, ان کے ساتھ کسی
جی اور بالکل یہاں امریکہ میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے. اکثر ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی پوزیشنز بعض معاملات پر بائیلیٹرل نہیں ہوتی, یک طرفہ ہوتی ہیں, اس لیے امریکہ کو اس قسم کے معاہدے کروانے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ کیا یہ معاہدہ اسرائیل کی طرف سے سعودی عرب اور دیگر پڑوسی عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی جاری کوششوں کو متاثر کر سکتا ہے؟
میرا خیال میں اس کو زیادہ متاثر تو نہیں کرے گا, لیکن کچھ نہ کچھ اس پہ اس کا امپیکٹ ہوگا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل کے پرانے کمرشل تعلقات بھی رہے. اگر آپ ایران کانٹرا ڈیل کو دیکھیں تو اس میں ایران نے کتنے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے باوجود ان سے اسلحہ خریدا. تو آئی ایم شیور کہ اب جو چینجنگ ریالٹیز ہیں ان میں جو سارے ریجن کے ممالک ہیں وہ ان چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر ایران اور سعودی عرب آپس میں تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ دوسرے ممالک بھی جو جن کے
ویری کوئکلی سعودی عرب امریکہ کا اہم اتحادی ہے, ایران کا ایٹمی پروگرام امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے لیے ناقابل قبول ہے, چین معاشی اور دفاعی میدان میں امریکہ کا نمبر ون حریف ہے اس وقت, امریکہ کے لیے یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے؟
امریکہ کے لیے میرا خیال میں کافی سنجیدہ ہے, کیونکہ امریکہ میں خاص طور پہ جب ٹرمپ پریزیڈنسی تھی تو اس میں امریکہ نے دنیا بھر میں اپنی جو ان کی پرسٹیج تھی یا جو ان کی ڈیپینڈیبلٹی تھی اس کو لوز کیا ہے, اور میرا خیال میں اسی وجہ سے یہ آپ کو تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ اب امریکہ ایک بالکل ڈیپلی ڈیوائڈیڈ پالیٹی ہے, اور اس میں جو ریجن کے ممالک ہیں جو کہ پہلے امریکہ کی طرف دیکھتے تھے اپنے مسائل کے حل کے لیے, اب ان کو لگتا ہے کہ شاید امریکن گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے مسائل حل کر سکے, تو وہ نئے ابھرتے ہوئے جو قوتیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور یہ بڑا کلیئر اشارہ ہے کہ جی امریکہ کے لیے کہ اگر وہ کوئی ویکیوم کریٹ کریں گے تو ویکیوم کو کوئی نہ کوئی دوسری طاقت اس کو فل کرے گی.
رائٹ عقیل صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے لیے آج ہمیں وقت دیا.
تھینک یو.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اور اب بات کرتے ہیں آسکرز کی, جہاں ڈائیورسٹی کل شب نظر آئی. یہ رنگا رنگ تقریب امریکی شہر لاس اینجلس کے ڈولبی تھیٹر میں اتوار کی شب منعقد ہوئی, جس میں ہالی ووڈ اداکاروں, ہدایتکاروں اور دیگر نامور شخصیات نے شرکت کر کے تقریب کی رونقیں بڑھائیں. پاکستان کی ملالہ یوسف زئی اپنے شوہر کے ساتھ تقریب میں موجود تھیں. ان کی ایک شارٹ ڈاکیومنٹری ایونٹ میں نامزد ہوئی تھی. ایونٹ کی میزبانی جمی کمل نے کی, جنہوں نے تقریب کے آغاز میں ٹام کروز اور جیمز کیمرون کی غیر موجودگی کا اعلان کیا, جبکہ دا وومن کنگ جیسی چند فلموں کے نامزد نہ ہونے پر بھی آواز اٹھائی. اتوار کی شام فلم ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس بہترین فلم, بہترین ہدایت کار, بہترین اداکارہ اور بہترین معاون اداکار و اداکارہ جیسے بڑے اوارڈز حاصل کرنے میں کامیاب رہی. دوسرے نمبر پر جرمن فلم آل کوائٹ آن دا ویسٹرن فرنٹ رہی, جس کے حصے میں 4 اوارڈز آئے. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے, وی او اے پلس پر. معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ, صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ, صرف وی او اے پلس پر.
تو
ترکیے اور شام کی سرحد پر گزشتہ ماہ آنے والے مہلک زلزلوں کے بعد اسپتالوں میں مریضوں کا رش ہے، اس لیے ڈاکٹرز خبردار کر رہے ہیں کہ شام میں باغیوں کے زیر قبضہ ادلب صوبے میں کینسر کے ہزاروں مریضوں کو علاج کی سہولتیں بہت کم یا بالکل دستیاب ہی نہیں ہیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے نمائندے ڈورین جونز کی اس رپورٹ میں۔
شام کے باغیوں کے زیر کنٹرول صوبے ادلب کے ایک ہسپتال میں ابراہیم احمد العمر کو بڑی آنت کے کینسر کے لیے بنیادی علاج دیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ علاج کے لیے ترکی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔
مجھے ڈر تھا کہ بیماری پھیل جائے گی، اس لیے میں ترکی جا رہا تھا کیونکہ وہاں علاج زیادہ درست اور بہتر ہے اور وہاں سامان بھی اچھا ہے، جیسے ایکس رے اور دیگر چیزیں جو میرے علاج کے لیے درکار ہیں کیونکہ میرا کینسر پیچیدہ ہے۔
ترکی اور شام کی سرحد پر باب الہوا نامی دروازہ بہت سے شامی کینسر کے مریضوں کی زندگی کا ضامن تھا، جنہیں ترکی کے ہسپتالوں میں مفت اور جدید علاج ملتا تھا، لیکن فروری کے تباہ کن زلزلوں نے خطے میں ترکی کا زیادہ تر طبی نظام تباہ کر دیا اور ادلب میں شام کے کینسر کے مریضوں کا علاج معطل کر دیا گیا ہے۔
بالنسبة لمرض السرطان قبل زلزال
کینسر کے شدید ترین مریضوں میں سے تقریباً 85% کو امیونو تھراپی اور ریڈیالوجی اور ایسے ٹیسٹوں کے لیے ترکی کے ہسپتالوں میں بھیجا جاتا تھا جو شامی حکومت کے کنٹرول سے باہر کے علاقوں میں دستیاب نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کا کینسر کے مریضوں پر برا اثر پڑا۔ بہت سے لوگ ترکی سے اتنی بڑی تعداد میں واپس آئے ہیں جن کے علاج کے لیے کینسر سینٹرز میں گنجائش نہیں ہے۔
اب امدادی گروپ شامی ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ادلب میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے سہولیات کی تعمیر پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔
What we need is to provide emergency.
ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام اقسام کے ٹیومرز کے لیے ہنگامی کیمیائی ادویات فراہم کی جائیں، یہ پہلا قدم ہے۔ اگلا مرحلہ شمال مغربی شام میں ریڈیو تھراپی کی خدمات تک رسائی میں مدد دینا ہے تاکہ ترک ہسپتال پر دباؤ کو کم کیا جا سکے اور فوری اور مؤثر طریقے سے ضروری ریڈیو تھراپی تک مریضوں کی رسائی کو آسان بنایا جا سکے۔
سیو کینسر پیشنٹس کے نام سے ادلب میں ایک مہم بین الاقوامی مدد کا مطالبہ کر رہی ہے، تاہم ڈاکٹر ہوں یا مریض دونوں کے لیے اس مدد کے وقت پر پہنچنے کی امید نہیں۔
ہمارے پاس ہر روز کینسر کے نئے شامی مریض آتے ہیں جنہیں ترکی علاج کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا، اور ترکی میں پہلے بھی مریض موجود ہیں جن میں سے کچھ وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور کچھ شام واپس آئے ہیں، اور ان کو خدمات فراہم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ علاج کی سہولت اور ادویات کی کمی کی وجہ سے ہماری گنجائش بہت محدود ہے۔
ابراہیم احمد العمر اور ان کے ساتھی کینسر کے مریضوں کو علاج کی بہت معمولی سہولت حاصل ہے، وہ صرف انتظار اور امید ہی کر سکتے ہیں کہ امداد اور معاونت وقت پر پہنچ جائے۔ ڈوریان جونز کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔
انسانی حقوق کی تنظیمیں خبردار کر رہی ہیں کہ ترکی میں فروری کے مہلک زلزلوں کے بعد صدر رجب طیب اردوان کی ہنگامی حالات سے نمٹنے کی کوششوں پر تنقیدی رپورٹنگ کے باعث آزاد ترک میڈیا کو جرمانوں اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میڈیا پر کریک ڈاؤن دراصل مئی میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخابات سے متعلق ہے۔
جن نیوز میں ترکی کا مقامی میڈیا فروری کے مہلک زلزلوں کے بارے میں رپورٹنگ کرنے میں سب سے آگے تھا، اور وہ ناقدین کے دعوے کے مطابق حکومت اور ایمرجنسی اداروں کے سست رد عمل کو اجاگر کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان رپورٹ سے پولیس کی توجہ ان کی جانب ہوئی۔
پولیس نے ہمارے پریس کارڈ چھین لیے اور پھر وہ ہمیں تھانے میں لے گئے۔ ہمیں وہاں 3 سے 4 گھنٹے تک رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ زلزلے والے علاقے میں کیوں آئے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق کئی صحافیوں کو حراست میں لیا گیا اور ان کے آلات ضبط کر لیے گئے یا انہیں تباہ کر دیا گیا۔ حکومت کا اصرار ہے کہ میڈیا کے خلاف کوئی منظم پہنچ نہیں ہے، اور بدسلوکی کے واقعات انفرادی آفیسرز کی جانب سے ہوئے جو ایک مشکل صورتحال میں کام کر رہے تھے۔ لیکن زلزلے کے بعد حکومتی کارکردگی پر تنقید کرنے والے ہلک ٹی وی جیسے آزاد ٹی وی نیٹ ورکس پر بھی عوامی نفرت کو بھڑکانے کے الزام میں بھاری جرمانے اور نشریات پر عارضی پابندی لگائی گئی۔
ترکی میں 90% سے زیادہ میڈیا حکومت کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ جرمانے اس لیے لگیں گے کیونکہ ہم لوگوں کو اور زلزلہ زدگان کو آواز بلند کرنے کا موقع دے رہے تھے۔
انسانی حقوق کے عالمی اداروں نے ان جرمانوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی وی نیٹورکس تنقیدی رپورٹنگ میں مصروف ہے اور یہ جرمانے آئندہ انتخابات کے بارے میں ہیں۔
ہمیں اس بات کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ آئندہ انتخابات سے پہلے جو 14 مئی کو ہونے والے ہیں، اہم ٹی وی اسٹیشنوں پر جرمانے لگا کر انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔
وکلا نے اس نئے قانون کا استعمال شروع کر دیا ہے جس کا مقصد سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے والوں کو قصوروار ٹھہرانا ہے، جس میں مجرم کو جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ صحافی کہتے ہیں کہ صدارت انتخابات کے قریب آنے کے ساتھ ہی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔
مجھے نہیں لگتا کہ پریس پر حکومت کا دباؤ کم ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ انتخابی عمل شروع ہونے کے ساتھ یہ مزید مشکل ہو جائے گا۔
اب جبکہ زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور لاکھوں بے گھر ہیں، تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت کسی بھی ایسی صحافتی سرگرمی کو کنٹرول کرنے یا دبانے کی کوشش کر سکتی ہے جو ان کے حالات سے نمٹنے پر نکتہ چینی کرتی ہو۔ ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا۔
This is definitely a new approach.
تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر۔
امریکہ سوچ رہا ہے کہ ملک کے تمام پولٹری فارمز پر موجود مرغیوں کو برڈ فلو کی ویکسین لگائی جائے۔ برڈ فلو کی وبا جو گزشتہ سال کے اوائل میں شروع ہوئی تھی، ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی وبا ہے، جس نے 47 ریاستوں میں 58 ملین سے زیادہ فارمز پر مرغیوں کے ساتھ ساتھ جنگلی پرندوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ یہ پہلے ہی ممالیا یعنی میملز جانوروں میں پھیل چکا ہے، جیسے مینک، لومڑی، رکون اور ریچھ، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا سبب بننے والا وائرس، جسے H5N1 کہا جاتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے اور انسانوں میں زیادہ آسانی سے پھیلنا شروع کر سکتا ہے۔ اسی بارے میں صبا شاہ خان نے یل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے ڈائریکٹر سعد عمر سے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔
دیکھیں، صورتحال ماہرین کے لیے تشویشناک ہے، لیکن جو عام عوام ہے اس کو فی الحال فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میوٹیٹ تو بہرحال ہوا ہے، پہلے سے یہ پھیلتا رہا ہے وائرس۔ کچھ آثار اس طرح کے ہیں کہ پہلے پولٹری میں یہ وائرس تھا، H5N1 وائرس، جو پھیل رہا تھا کافی عرصے سے پرندوں میں مختلف اقسام کے، پھر میملز میں آیا، اور کچھ ایک آدھ کچھ اس طرح کے کچھ لینیجز کے وائرسز کچھ انسانوں میں بھی ہیں، نظر آئے ہیں۔
2007 میں پاکستان میں برڈ فلو کے کافی کیسز ہوئے تھے، اور وہاں انسانوں میں بھی منتقلی ہوئی وائرس کی، اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ تو اس دفعہ خطرہ کتنا ہے پاکستان کے لیے؟ کیا لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟
اس وقت لوگوں کو، عام لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت حکام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پولٹری فارمنگ، ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو کچھ یہ کہ اگر مرغیاں کی جو حالت خراب ہو رہی ہے تو جلدی ٹیسٹنگ کرائیں۔ کھانے میں سے کوئی ٹرانسمیشن کا خدشہ نہیں ہے، تو کھائیں، مزے سے چکن کھائیں۔ بہرحال اگر وبا پھیلتی ہے، اگر پینڈیمک ہوتی ہے یا پھر پینڈیمک سے پہلے بھی کوئی لانگ وائڈ اسپریڈ وبا پھیلتی ہے، تو مختلف ملکوں میں انکلوڈنگ پاکستان میں بھی اثر آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اتنا کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے دنیا سے۔ لیکن اس وقت ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی، تو اس وقت جو ہے جو توجہ ہونی چاہیے وہ حکام کی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد کیس، اگر پاکستان میں چنگاری اٹھتی ہے اس کی، وہ جنگل کی آگ کی طرح نہ پھیلے، اسے جلد ہی بجھا دیا جائے۔
اس وائرس کو اتنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسی کوئی آبزرویشنز موجود ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ اگر ایوین فلو ہوتا ہے زیادہ لوگوں میں تو اس سے یہ خرابیاں ہو سکتی ہیں، اور کیا ویکسین بنانے کی کوئی صورت کی جا رہی ہے؟
نیا وائرس جب ابھرتا ہے، مدافعتی رسپانس ہے جو ہماری باڈی جواب دیتی ہے اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے، تو اس کی صلاحیت نہیں ہوتی لوگوں میں، تو اس کی وجہ سے کچھ ڈیزیز زیادہ بھی پھیلتی ہے، کچھ تھوڑا سیویئر بھی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی آپ کل یہ پینڈیمک ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہم کنسرنڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں مدافعت نہیں ہے اس نئے وائرس کی۔ کافی زیادہ وائرسز میں پوسٹ وائرل سنڈروم ہوتا ہے، فلو کے اپنے جو نارمل فلو بھی ہوتا ہے اگر جس سیزن میں ہوتا ہے اس کے بھی کافی لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ جو انفلوئنزا ہے اور خاص طور پہ اس میں، اس وقت تک کوئی ایسے انڈیکیشن نہیں ہے کہ نارمل ریٹ سے زیادہ ہو پوسٹ وائرل سنڈروم کے چانسز، لیکن یہ جو ویکسین بنانے کا بھی زمرے میں آتا ہے کہ یہ عام لوگوں کو فی الحال اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومتوں کو، بین الاقوامی اداروں کو اپنا تیاری بھرپور کر لینی چاہیے۔
اور اب بات کرتے ہیں ڈرونز کی، جنہیں عام طور پر جنگ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور زرعی شعبے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب امریکہ میں کئی کاروباری ادارے انہیں صارفین کو ضروری اشیاء گھروں پر پہنچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ڈرونز کو موجودہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں ضم کرنے میں کچھ مسائل بھی درپیش ہیں۔ امریکہ کی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن ان مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔
مشرقی ورجینیا کے اس مضافاتی علاقے میں کچھ منفرد ہو رہا ہے۔ باؤ خاندان کو ڈرون کے ذریعے گراسریز پہنچائی جا رہی ہے اور ایسا ہفتے میں کم از کم ایک بار ہو رہا ہے۔
جڑواں بچوں کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑی سہولت ہے، ہمیں انہیں ساتھ لے جانے اور کار میں سوار کرانے میں اضافی وقت نہیں لگانا پڑتا۔ آنے جانے کے 30 منٹ کے مقابلے میں اب یہ چیزیں صرف 15 منٹ میں یہاں گھر تک پہنچ جاتی ہیں۔
چیٹ باؤ نے سامان کے لیے ایک قریبی والمارٹ سے، جو امریکہ کی ایک سب سے بڑی خوردہ فروش کمپنی ہے، آن لائن آرڈر کیا تھا، جس نے گزشتہ سال اپنے صارفین کو ڈرون کے ذریعے 6,000 سے زیادہ ڈیلیوریز کی تھیں۔
ڈرون کے دراصل کئی فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی کارکردگی اور مؤثر ہونے کے باعث سے واقعی تیز ہیں اور وہ بہت پائیدار بھی ہیں۔
Also, they're very sustainable.
کمپنی اپنے زیادہ تر آرڈرز کی ترسیل کے لیے ڈرون اپ نامی ایک سروس استعمال کرتی ہے۔ جب کوئی صارف ایک آن لائن آرڈر بھیجتا ہے تو ڈرون اپ اس چیز کو سٹور سے اٹھا کر ایک باکس میں ڈالتا ہے اور اسے ڈرون سے منسلک کرتا ہے، پھر اسے عام طور پر 30 منٹ میں صارف تک پہنچا دیتا ہے۔ ڈرون ڈیلیوری سروسز خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور جو معمر ہیں یا جنہیں چلنے پھرنے میں مسائل درپیش ہوں۔ بیرون ممالک میں عموماً ڈرونز کو دور دراز علاقوں میں دوائیں وغیرہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں ان کا تجارتی استعمال ابھی تک تجرباتی مراحل میں ہے۔ اور جیسا کہ ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتا ہے، ڈرون کے استعمال میں بھی کئی مشکلات درپیش ہیں، مثلاً خراب موسم اور پرائیویسی کے بارے میں خدشات۔
ہمارا سافٹ ویئر ان علاقوں کو شناخت کر سکتا ہے جہاں ہم ڈرون اڑانا نہیں چاہتے۔
ڈرون زمین سے تقریباً 25 میٹر اوپر اڑتا ہے، جس سے پرائیویسی برقرار رکھنے اور شور کی سطح کم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن ڈرون اپ کا کہنا ہے کہ اصل چیلنج ہوا بازی کے وفاقی ادارے کی طرف سے نافذ سخت ضابطے ہیں جو ڈرون کے ضوابط کی نگرانی کرتا ہے۔
میرا خیال ہے کہ ایف اے اے نے ڈرون ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اس نے اس پہلو پر زیادہ توجہ نہیں دی جس جانب ہم گامزن ہیں۔
وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک بیان میں ایف اے اے نے کہا ہے کہ ستمبر سے وہ لازمی بنائے گا کہ ڈرونز دوران پرواز اپنی شناخت کے بارے میں معلومات نشر کریں، جو بغیر پائلٹ کے ٹریفک کے نظام کو مؤثر بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔
فیڈرل ایویشن اتھارٹی کے لیے ڈرون کو فضائی ٹریفک میں شامل کرنا ایک بڑا موضوع ہے۔ ہم ان مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ڈرون کو موجودہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں کیسے ضم کیا جائے۔ آپ یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ ان مسائل کو مساوی طریقے سے حل کیا جا سکے؟
صارفین کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔
میرا خیال ہے کہ مستقبل میں بغیر پائلٹ کے ہوا بازی واقعی سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جیسے جیسے مزید کمپنیاں آن لائن آئیں گی، آپ کا خریدا ہوا سامان زیادہ جلد اور زیادہ محفوظ طریقے سے آپ کے گھر تک پہنچ سکے گا،
اندرون ملک اور بیرون ملک بھی۔ جولی تیبو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdubioa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
امریکا غا آشنا تلویزیون شپید خبرونو سرټیکی د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څرګندونو په وړاندې بیلابیل شدید خبرګونونه. ندا محمد ندیم وایي هغه کسان چې د دوی نظام تخریبوي واجب القتل. د اوکراین سره د واتیکان څخه د پاپ فرانسیس د پیوستون پیغام دا په داسې حال کې ده چې د بخمود په ښار او نورو سیمو کې د روسیې بریدونو هم شدت موندلی. او پر رسنیو کې د ښځو پخوانی فعالیت او اوسنۍ ناهیلوونکې ستونزې، د جمهوري نظام له سقوط سره د رسنیو فعالیتونه هم د نسبي سقوط سره مخ دي، دا او نور نړیوال او سیمه ایز مسایل. قدر من لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د کب 22مه نیټه او د 2023 کال د مارچ 14مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر وایي هغه کسان چې د دوی نظام تخریبوي واجب القتل دي. د دې ګواښونو غبرګونونه او پایلې سدیز مهمکار سمیع الله جلالزی بشپړ رپورټ لري. په ملګرو ملتونو کې د مدیریت د برخې څېړونکی ادریس مامونزی صاحب د سارک د غړو هیوادونو پریکړه ارزوي چې طالبانو ته د دې د سرمنشي څوکۍ د سپارلونه ډاډه کړې ده. د دې ترڅنګ به د سپینې ماڼۍ نظما همکار سید عزیز الرحمن هم موږ سره مل وي، ترڅو د استرالیا او برتانیې د صدر اعظمانو سره د جو بایدن د لیدنې کتنې مهم ټکي شریکان دي. له تاسو ټولو نه ډیره زیاته مننه کوم. هیله ده چې زموږ لیدونکي هم موږ سره مل پاتې شي. د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم هغو څرګندونو چې ویلي دي د هغوی د نظام تخریب کوونکي واجب القتل دي بیلابیل غبرګونونه راپارولي. د چارو یو شمېر شنونکي وایي چې طالبان حتی د ډیرو سالمو لارښوونو او مشورو زغم هم نه لري. ندیم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر څوک چې د بهرانیانو په دسیسو افغان ولس ته ستونزې جوړوي ځپلو ته یې چمتو دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په کندهار ولایت کې د طالبانو د مفتیانو او قاضیانو د فراغت په مراسمو کې په یو وینا کې ویلي چې د نظام تخریب کوونکي باغیان نه واجب القتل بلل کیږي.
د نظام تخریبونکي که په ژبه باندې که په کلام باندې کاملي تخریب کوي دا ټول هغه خلک دي چې هغه بغات بل کیږي واجب القتل بل کیږي.
د طالب چارواکي د کومي مشخص دلی د نوم خصلو پرته د طالبانو د رژیم مخالفانو او منتقدینو ته خبرداري ورکړه. وی ویل هر څوک چې د بهرانیانو له دسیسو سره افغان ولست سوندي جوړوي هغوی مقابله او ځپلو ته چمتو دي.
د دې لوړ پوړي طالب چارواکي د خبرې درې هدف ښکاري. یو دا چې دوی په مجموع کې په نظام کې د نننه هغه کسان په خپل خبره باندې ټارګټ کړی دي چې هغه باندې دا شک دی، دا تور دی چې ګواکې دی د شیخ ایبت الله په نوم کس خبره نه مني. او دوهم هغه کسان دي چې هغه اوس د یوې بلې جګړې لپاره په تیاری باندې بوخت دي. او دریمه خبره د دوی دادا په دې پیغام کې چې د طالبانو د دې لوړ پوړي چارواکي له لوري خبر شوی دی چې ګواکې پر رسنیو کې د مکاتبو د خلاصون په تړاو باندې د خلکو مخ واړوي، هغوی وویروي.
ندیم په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې له کار او تحصیل څخه د افغان میرمنو د منع کېدو له امله د طالبانو پر رژیم کورني او نړیوال فشارونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو یو شمېر جګپوړي مشران هم د خپل حکومت په ځینو کړنو خوښ نه دي. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سلواغې په 22مه په خوست ولایت کې د طالبانو د اوسنۍ ادارې چارواکي د واک په انحصار تورن کړل او ټینګار یې وکړ چې اوسنۍ وضعیت د زغمل وړ نه دی. د چارو یو شمېر شنونکي وایي په افغانستان کې دیکتاتوري شکل نظام حاکم دی او هیڅوک ډیر سالم نقد هم نشي کولای. دغه شنونکي وایي حتی د طالبانو خواخوږي هم د طالبانو حکومت ته سالمی مشورې نشي ورکولای.
د دوی هدف ټول سیاسي مخالفین، رسنۍ، ژورنالیستان او هر هغه څوک چې د طالبانو په ناسمو پریکړو باندې نیوکه کوي واجب القتل بولي، چې په دې کې محلی او نړیوالی رسنی او ژورنالیستان هم شامل دي.
په څه باندې یو نیم کال کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د مخالفینو غږونه یې ځپلي او د فعالانو، د پوهنتونونو د استادانو او معترضو ښځو په ګډون یې خپل منتقدین نیولي، وهلي او ټکولي دي. اروپایي ټولنې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د یاد ډلې د امر بالمعروف وزارت سرپرست محمد خالد حنفي د تاوتریخوالي او د ښځو د حقونو څخه د سرغړونې له کبله د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لس کې شامل کړل. طالب چارواکي په داسې حال کې د خپل نظام تخریبونکو ته ګواښ کوي چې افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شدید فقر او بېوزلۍ سره مخ دی. ملګري ملتونه وایي چې افغانستان 2023 کال د نړۍ د پراخ او ناوړه بشري کړکۍ سره پیل کړی او د یاد هېواد 23.3 میلیونه وګړي چې د ټول نفوس له 3 څخه 2 برخې کېږي بشري مرستو ته ضرورت لري. یا سازمان ویلی دی چې دا حالت هم د رقم او هم د شدت لپلوه د وخامت ښکارندوی کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکارۍ سازمان سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د سازمان د سرمنشي څوکۍ ونسپاري. بل پلو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب دوی ته وسپارل شي. نو اوس پوښتنه دا ده چې طالبان په داسې حال کې چې د سیمې په سازمانونو کې ورته ځای نشته، څنګه په نړیوال سټیج کې د ونډې تمه لرلی شي؟ په ملګرو ملتونو کې د مدیریت د برخې څېړونکی ادریس مامونزی صاحب سرمال دی چې په دې اړه خپل ارزونه وړاندې کی. په خیر راغلی مامونزی صاحب، ډیره مننه، خوشاله يم چې تاسو وینم. پښتنه خو تاسو واوریده، تاسو خبرګون اول د لومړی پښتنې په اړه غواړم واورم. مهرباني سه،
ډیره مننه غلی لامی صاحب. دی دا اوس چې تاسو په راپور کې خبر ورکړ چې د دوی وزیر په جار باندې وایي چې هر هغه څوک چې هغه د دې حکومت د دې نظام خلاف کوي، هغه په قلم یې که په خوله یې که په لاس وي، هغه واجب القتل دی. نو د دغسې رویې سره نړۍ به څنګه وکولی شي چې دوی ځان سره ملګري کړي؟ ځکه په اوسني وخت کې د دې د دې د رائے اظهار دا یو اهم حق دی، بشری حق دی چې هر یو کس ورکول شوی دی. او په دغه شانتي کارونو باندې دوی نور هم ځان د نړۍ نه انزوا ته وباسي او دوی ته بدام مشاکل نور هم دای کیږي. مشکل دا دی چې
هر انتقاد هم تخریبون کوي، نوې د انتقاد نه ډیر ذکر کیږي. دوی ولې نه غواړي چې نیوکو ته غواګونی سي او اصلاحات را منست کیل دی لري اقلن؟
لومړی خو زه باید واضح کوم چې دلته زه په شخصي بڼه کې زما نظر دا دی چې چونکی هر یو هغه نظام چې هغه په همدغه شانتي نظریاتي اساس باندې راځي، هغه کې دا مشکلات وي. مونږ لیدلی وو چې په کمونستي رژیمونو کې هم دغه شانتي یو رویه وه، ځکه هغه هم نظریاتي حکومتونه وو. دوی هم ځان یو نظریاتي حکومت ګڼي او دوی فکر کوي چې چونکی مونږ د دین تعبیر پیش کوو، مونږ د دین نمائندگان یو او په اصطلاح مونږ د الله نمائندگان یو، دلته هر خبره چې مونږ کوو هغه په اصل کې د الله خبره ده او د الله د خبر نه چې څوک انکار کوي هغه واجب القتل لازم. یعنی دا په خپل باندې یو ډیر لوی مشکل دی، په مذهبي لحاظ باندې هم او په کلتوري لحاظ باندې هم، همدغه راز بین المللي لحاظ باندې هم، او دا مشکلات به نور هم زیاتیږي. مشکل دلته اساسي ستونزه دا ده چې د دوی انزوا مهمه نه ده. دوی په انزوا کې پاتې شوي، دوی همیشه په غرونو کې وو، د ترهګرو په لیست کې وو، اما د دوی سزا اوس ملت ته ورکول کیږي. د دوی په وجه باندې ملت د ډیرو هغو اساسي
ټکي ته براشم. مامونزی صاحب، د سارک د سازمان د منشور په اساس دا ځل د مشرتابه او د سرمنشي مقام نوبت باید افغانستان ته سپارل شوی وای. مهمه دنده وه د افغانستان د هیواد نوم. خدای وای طالبان پر رسمیت نه پیژنې، نو نوې سرمنشي هم د بنگلاديش څخه وټاکل شو. د دې معنی په خپل د هیواد، په خپل د افغانستان د پاره څه ده؟ پایله به هیواد د پاره څه وستاس په نظر؟
د سارک اساسي مخه د دې اتحادیې د جوړولو دا و چې په اقتصادي، ټولنیز او کلتوري او تخنیکی برخو سره متقابل مرسته وکړي او د یو بل د هغه په اصطلاح لیسن لرن فائدہ واخلي او هغه کم چې بیسټ پریکټیسز دي هغه یو بل سره شریک کړي او د هغې په اساس باندې مخکې وده وکړي. یعنی دا تقریبا د اتو ملکونو اتحادیه د افغانستان په شمول باندې دا یو ډېر اهم سازمان دی او په دې کې افغانستان تر اوسه پورې د دې نه ډېره استفاده کړې ده تر څو وخت نه چې افغانستان د دې عضو جوړه شوې ده او نورې استفادې هم کېدای شوې. خو یعنی په یو دغه شان یو سیمه ییز ارګان کې د یو مملکت وجود مطلب دا دی لکه چې دا په عین حال کې په اتو ملکونو کې خپل نمائندگی ولري او بیا خصوصا چې دا غوي مخه داسي وي چې هغه اقتصادي او کلتوري شیان مخکې به
نو دا پوښتنه به کوم پوښتنه ما سره ډیر دي وخت کم د زینې وای طالبان له اوسم چانس لري خو کناړیوال قوانین او غوښتنه ومني خو کوم وینو چې طالبان روس تر بلې د سختريزي په لور درومي چې د بیان ازادۍ ته ورستي غوښونه به تاسو اوریدلې وي دا خبره او یا پریکړې د افغانستان د لا انزوا او منځوي کېدو سبب ګرځي خو د طالبانو د پاره یو واقع بیا څه دي تاسو په نظر؟
متاسفانه چې نړۍ اوس فعلاً په نورو اهم موضوعاتو باندې ډیرو اهم موضوعاتو باندې گیر ده نو هغوی دپاره فکر کوم چې شاید په افغانستان کې فقط هغه امنیت برحال وي او یو اندازه ژوند وي نو تر اوسه پورې افغانستان د ډیرو ارګانونو په هغه ایجنډا په اول نمره کې شامل نه دی. نو خو یعنی دا څنګه دا چې کنه دا به تر همیشه پورې همداسي وي یو وخت راځي چې دا شاند د لپاره جمع کیږي او بیا به نړۍ مجبوریږي چې یو داسې اقدام وکړي چې دغه شي دا دوی ته یا سمیلارې تراشي او یا لمنځ لاړ شي او بیا په خپل باندې دا خلک هم مجبوریږي. افغانانو ته هم یو ډېر مشکل دی د هر لحاظ نه نه سفارش شته نه بل څه شته او خلک مشکلات سره مخ دي نو کېدای شي افغانان
بله ډیر زیاته مننه کوم په ملګرو ملتونو کې د مدیریت برخې څیړونکو ادریس مامونځای صاحب بریالي او سرلوړی اوسې.
تاسو مننه ډیر مننه سلام.
بل په لو ټکساس کې د نن مازیګر غونډه چې افغانستان کې د خزو د تعلیم حق غوښتلو لپاره خلک پکې راټول شي وو د امریکا ټکساس ایالت په سنت انټونیو ښار کې یو شمېر افغانانو غونډه کړې وه او د امریکا له ولسونو او حکومت یې غوښتي چې افغانستان کې د خزو د حقونو او تعلیم ته د لاسرسي په برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي او طالبانو باندې په دغه برخه کې فشارونه زیات کړي. دوی ویلي چې له دې لارې غواړي نړۍ ته خپل دغه پیغام ورور سوی. دوی ویل چې کناډای د افغانستان د اوسنی بد وضعیت نه د ایستلو د لپاره لاس پکار نشي نو یو نسل به له تعلیم څخه به برخې پاتې شي او بیا به جبران هم ګران وي.
امریکا په ولسونو باندې غږ وکړي چې تر څو دوی د فشار په وسیله باندې په افغانستان کې هر هغه څه چې وس روان دي خصوصا د زدکو په بهیر کې او د افغان میرمنو پر وړاندې چې څه روان دي دغه په برخه کې موږ غوښتل چې خپل غږ پورته کو او دغه غږ د نړیوالو سره شریک کو.
پلو د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بارنوی اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي کړه د امریکا د بارنوی چارو وزارت له افغانستان څخه د یاد هیواد وتلو په اړه اسناد ورنکي چمتو دي چې د یاد وزارت چارواکي احضار کړي. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې 13 اونۍ د افغانستان څخه د امریکا د جنجالي وتلو په اړه لومړی استماعي غونډه وکړه. د مکال د تازه څرګندونو نور حال به د خپل همکار سمیع الله جلالسی صاحب څخه واورو چې د کانګرس مانای مخه پروگرام سره مل دی جلالزای صاحب ستړي مشه په خیر راغلی له افغانستان څخه د امریکا د وټلو پاړه د مقال د تازه څرګندونو جزئیات سدي مهرباني.
خسجانې سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته د امریکا د کانګرس استاذ او د مجلس بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال
په خپل تازه څرګندونه کې چې د سی بي اس تلویزیون سره کړي خبرداري ورکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 28 نیټه د مجلس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن له استجوابي غونډې مخکې هغوی ته د افغانستان څخه د وتلو په اړه اړین اسناد ورنکړي، نو دای او یا په مجموع کې دوی چمتو دي چې د یاد وزارت چارواکي احضار کړي. مقال ویلي دي چې دوی د افغانستان د وتلو په اړه په خپلو تحقیقاتو کې غواړي چې یو شمیر مهمو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي. مقال په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د اسنادو د برابرېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې او د دې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د استازو جرګې یا د استازو مجلس د بهرنیو کمیټې په رسمي شکل د افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه خپل تحقیقات پیل کړي او د تحقیقات تیرونه د مارچ په 8 نیټه د یوې استیمای غونډې په ترسره کېدو سره پیل شول. په دې استیمای غونډه کې د امریکا د پوځ یو شمیر اوسنیو یا پخوانیو پوځیانو د تخلیه پروسې او د افغانستان څخه د وتلو د بهیر د مختلفو اړخونو په اړه معلومات وړاندې کړل. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتون کې غړي د امریکا د وتلو په پروسې شدید انتقادات لري، خو ولسمشر بایدن تل د دې پروسې څخه ملاتړ کړی دی، ویلي چې د امریکایي چارواکو سره تر سلام مشورو او د امریکا د ملي ګټو ته په کتو امریکا له افغانستان څخه ایستلې ده. قصه جان
ډیره مننه. اوس د کانګرس نه د سپینې ماڼۍ په لور د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د برتانیا او استرالیا له لومړي وزیرانو سره ګوري. د غلیدنه چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ترسره کیږي مخه استرالیا ته د امریکایي جنگي الوتکو او اوپتلو د خرڅولو اعلان دی. دغه اوپتلونه په استرالیا په داسې حال کې پلورل کیږي چې د هند آرام سمندر په سیمه کې د چین د نفوذ په تړاو اندېښنې مخ په زیاتې دودي. د دې لیدنې نور جزئیات بعد خپل همکار سید عزیز الرحمن څخه ورو چې د سپین مانی څخه په خبرونه کې موږ سره مل دی. عزیز جان ستړي مشي په خیر راغلی. د نن د لیدنې او په استرالیا د جنگي اوپتلونو د پلورلو په اړه جزئیات کقدر منو لیدونکو ته وړاندې کړئ.
سلام خیسه جان، تاسو ته اولیدونکو ته بل دقیقا اتل لاسو جنجالی میاشتو نو وروسته بل اخر واشنگتن باندې اعلان وکړي چې خپل جنگی اوپتلونه به استرالیا باندې خرڅوي. د دوو سرچینو د معلوماتو پر اساس استرالیا په پام کې لري چې له متحده ایالاتونو څخه 15 جنگی اوپتلونه واخلي. البته د دغه اوپتلونو خرڅلاو د آکس د تړون پر اساس کیږي چې د استرالیا، بریټانیا او د متحده ایالاتونو مخفف دی او دغه تړون اتلس میاشتې مخکې د درې وړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. د دغه تړون پر اساس استرالیا به د اوپتلونو راتلونکي موډلونه به په بریټانیا او په خپل په استرالیا کې به جوړوي، خو په هغه کې به هم د امریکا ټیکنالوژي به کارول کیږي. په لومړي سر کې استرالیا په پام کې درلوده چې د تا ورته اوپتلونه له فرانسې څخه واخلي او په همدې تړاو یې له فرانسې سره د شپک شپته میلیارډ ډالر په ارزښت یو هوکړه هم کړې و. لکن دغه د آکس تړون د دې لامل شو چې استرالیا خپل هغه تړون یا هوکړه له فرانسې سره لاغوه کړي او چې په پایله کې د غربي متحدینو ترمنځ یو ژور ډیپلوماټیک درز رامنځته شو او د فرانسې پرته چین هم د دغه تړون سره ډیر کلک مخالفت لري. البته نن جمهور رئیس بایدن د همدې تړون په تړاو یو درې اړخیزه غونډه لري د استرالیا او د برېټانیا د مشرانو سره او ورپسې به دوه اړخیزه غونډه به هم ورسره لري.
بله عزیز جان، تاسو د چین مخالفت ته اشاره وکړه، بیجینګ ولې د دې تړون مخالف دی؟
استرالیا د چین په گاوند کې حسابيږي او چین خوښ نه دی چې یو شاوخوا هیوادونه ځواکمن پوځ ولري یا سمندري ځواک ولري. د استرالیا صدر اعظم درې ورځې مخکې هم په هند کې وو او هلته یې وویل چې غواړي له هند سره خپل امنیتي اړیکې تقویه کړي، نو په چین باندې دا ښه نه لګي چې شاوخوا هیوادونه یا رقیبان یې په سیمه کې پیاوړي شي او پیاوړي ځواک ولري. چین ویلي دی چې د آکس تړون په حقیقت کې د هغه تړون سره پټکر کې دی چې مخه په نړۍ کې د اټومي وسلو د تکثیر مخنیوي دی. خو استرالیا بیا ټینګار کړی دی چې کوم اوپتلونه د امریکا څخه اخلي دغه اوپتلونه په اټومي وسلو سمبال نه دي، لکه د دې اوپتلونو د سون مواد به د اټومي انرژي څخه ترلاسه کیږي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم عزیزانه، په خیر اوسې، خوشاله اوسې. روسیه د اوکراین په بخمود او نورو خارونو کې بریدونه زیات کړی دي. د امریکا غا خبریاله په خپل رپورت کې ویلي چې د اوکراین ځواکونه د جګړې په ډګر کې د لوجستیکی ستونزو سره مخ دي. بلخوا د کاتولیک عیسویانو روحاني مشر پوپ فرانسیس د اوکراین سره د همدردی او پیوستون پیغام ورکړی دی.
د واګنر په نوم روسی جنگي ډلې خبر ورکړی چې د ام دی اونۍ په پیل کې د اوکرين ختیځ باخمود خار په جګړه کې پرمختګ کړي. د اورایا اورانی شوی ودانی او وسلوالي جنگي ډلې ښکاری، خو امریکا غږ د انزورونه چې د روسی ریانوستي خبری اژانس هم خبر کړي په مستقله توګه نشي تاییدولای. د میخائیل په نوم یو اوکرینی عسکر د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې اوکرایني ځواکونه تر سخت فشار لاندې دي.
واشکو زاخیشات فورتایچ بخمود
د بخمود خار دفاع ځکه ډیره سخت ده چې د دښمن ډیر ځواکونه همدلته سوق شوې دي. ترڅنګ د خراب حواله مل مونږ نه قوی وسایت نشو کارولای، ډیر خټي دي.
د څلور څلوېختم کنډک قومندان چې په ګری یادېږي وای د دې ټولو ستونزو سره سره سرتیری نشي کولای چې په لخوا ته پام واړی.
روبوته یې زوځده، روبوته یې پوستینو
مونږ ته ډیر کارونه مخې ته پراته دي. په ټوله ورځ کې هیڅ وقفه نشته. که امر وشو مونږ د شپې هم د تیارسي
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی خپل ولس ته په وینا کې ویل چې د روسیې په بریدونو کې ډیر زیان ملکی خلکو ته رسېدلی.
دا بېرحمه هیواد هر ډول وسلې کاروي، توغندي، توپونه، ډرونونه او هوانونه کاروي. دوی یو مقصد لري چې ژوند تباه کړي او د بشریت په نوم هر څه ختم کړي.
د باخمود خار په لیدیزه کاستنتونیفکا ناحیه کې اوکرایني پولیسو خبر ورکړ چې په توغندیو او کلستر بمونو باندې ملکی خلک ټپیان شوي او ډیر کورونه وران شوي. په جنوبي ولایت خرسون کې درې تنه پر راکټي حملو کې وژل شوي. د خرسون یوې اوسیدونکې ګالینا کالیسنوکوی هغه سودا کوله چې برید وشو.
چاودنې چې وشوې زموږ موټر په کله منځلاړ، خلک زخمی شول. مونږ د شیبا په دکان کې
د جګړې د شدت زیاتېدلو په وخت کې د کاتولیکو عیسویانو مشر یو ځل بیا د سولې او امن غږ کړی دی.
راځئ چې د خپلو هغو ورونو سره همدردي او د پیوستون لاس ورکړو چې له جګړو کړیږي او زیان ویني. او تر ټولو مهم دا چې بېګنا وژل شوي او اوکراینیان مه هیروي.
د پیوستون او همدردۍ دا پیغام هغو زرګونو خلکو ته ورسېدو چې د روم په سنت پیټر څلور لاره کې د یکشن بې دوه د پاره راغونډ شوي.
مننه چې تر اوسه امریکا غږ سره یاست. نور سیمه ایز نه نړیوال مسایل. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د دوشنبه په ورځ د خپل بلاروسی سیال الکساندر لوکاشینکو هرکلی وکړ. لوکاشینکو په یوه دوه ورځنی رسمي سفر د ایران پلازمینه تهران ته ورغلی. دواړه مشرانو د دوه اړخیزو خبرو اترو لپاره د غونډې نه دمخه د ګارد په تشریفاتي مراسم کې هم ګډون وکړ. د بلاروس د رسمي رسنیو په وینا خبري اترې به په سوداګرۍ او اقتصادي همکاري متمرکز زیوی. دا په څو اونیو کې د لوکاشینکو دوهم نړیوال سفر دی. هغه په دې ورستیو کې چین ته هم په درې ورځنی سفر تللی وو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ. په افغانستان کې د نسبی دیموکراسي په دوه لسیزو کې د رسنیو او بیان ازادي یو سفر مختک کړی وو. د سیاسي او ټولنیزو خبرونو ترڅنګ په رسنیو کې د خزو فعال حضور او ورسره د خزو د پاره ځانګړو خبرونو او سټیشنونو جوړول هم له مهمو لاسراوړنو څخه وو. خو د جمهوریت نظام د سقوط سره د رسنیو کارونه او خبرونه هم د نسبی سقوط سره مخ دي. په دې رپورت کې د افغانستان په شمال کې د دوه رادیوګانو مسؤلین په دوی او خبرونو یې د طالبانو له لوري په وضع شویو محدودیتونو باندې خبرې کوي.
سلام شاگردان عزیز، صبحتان بخیر. ما یکی از
صدای بانو چې د بلخ نه په تیر جمهوریت نظام کې د شمال زنده مرمنو لپاره په ډیرو امکاناتو خبرونه درلوده، اوس په محدود امکاناتو محدود خبرونه لري.
سابق ما بسیار سر نشرات داشتیم که به خاطر مشکلات اقتصادی که داریم و همچنان اجازه ندادن بانوان که صرف شب در رسانه کار بکنن، ما نشرات خود را به 12 ساعت ساختیم که از 6 صبح الی 6 شام می باشه.
و بلخ که ده صدای بانو در رادیو مسئوله وی وسنی نظام که خزو تا کار کول گران خبره ده. ده طالبانو للور محدودیتونو افغان خزین نن سبا در دیرستونزو سر مخ کلیدی.
کار تحت حکومت فعلی بر خانما دشوار هست. نبود فرصت های کاری بر خانما البته آنها رو مواجه ساختن با مشکلات سخت اقتصادی و همچنان رادیو بانو یگانه وسیله است که ما میتونیم از این طرف مصدر خدمت به مردم ما باشیم.
در همده رادیو در خبرون مسئول وی در طالبان الخوا پر رسانه سانسور او پر خبریالان و کاری محدودیت بده سبب شوه چه در پخوا پر زیر خی او گتوار خبرونه و نلری.
و تفاوت هایی که نسبت به سابق در رسانه ما آمده ای هست که ما قبلا برنامه های تفریحی زیادتر داشتیم و از که ما شنونده هم زیادتر می داشتیم، ولی فعلا ما برنامه های تفریحی نداریم و همچنان برنامه به صورت حضوری نمی تانند که در رسانه ما بیاین و ما هیچ برنامه نداریم که مهمان ما رو بخواییم و برنامه داشته باشیم و همچنان برنامه ما تحت نظارت می باشه و به خاطر ما نمی تانند که برنامه خوبی را داشته باشیم.
و فاریاب ولایت که هم د صدای بانو یا د خز غک رادیو لورته ستونزه سره مخ ده.
برنامه هایی که ما قبلا داشتیم برنامه های آموزشی بود و بیشتری برنامه های ما برنامه های حضوری بود که می رفتیم ما مصاحبه میکردیم و بعدش به هموطنان عزیز ما تقدیم میکردیم، اما محدودیت هایی که فعلا وضع شده دختر خانم ها نمیتونن تو به علاقه بیشتر بیان بر ما همکاری بکنن، چون قبلا درخواستی هم زیاد بود که باید امرای ما همکاری میکردن. بعد از محدودیت هایی که در حال حاضر وضع شده دختر خانم ها نمیتونن که بیان در برنامه حضور پیدا بکنن.
ده چه طالبان و دخپل حکومت پا پیل که لکوره ده محرم پراتا ده خز و وطل منع کلل، ده رادیو مسئوله وی همده محدودیتونو مجبور کلل چه لکوره خو د طالبانو د نظارت او څارلند خبرونه جوړي او خبري کی.
بعد از اینکه محدودیت ها وضع شد ما هر روز نمیتونستم که همه را مخواد برم در دفتر و در اونجا باشم و برنامه پیش ببرم، و بعد از محدودیت ها چون رادیو را آوردم در خانه از طریق خانه ما برنامه ها را پیش میبرم و اکثرا فامیل هم برای ما همکاری میکنم. و شما را خوش آمدید میگم و یکی از دیگر برنامه های مکتب و قسمی که شما آگاه
و بلخ او فاریاب ولایتونی که در صدای بانو یا در خزقک رادیوگان و مسئولین وی ای وقت پراونه هم در مسئول و طالبانو لی اجازه پرتن نخبرید. دودای پا وینا سر لده چی خبرونه از دیر محدوده او بدل شیویدی او هم دارنگا در پخوا پسیر او ریدون که هم نلری. خدا چی پا افغانستان که طول تعلیمی دروازه دنجون او خوز پر مخ تدلی دی در روزینیزو پروگرامونو خبرول در همده رادیوگانو للاره گتواری بولی.
ای برای کلگی وایدا هست که چون مکاتب بسته است، کورس‌های آموزشی بسته است، به این دلیل ما برنامه های آموزشی را روی دست داریم و روزمره ازش استفاده میکنیم و برای دیر خود نشر میکنیم.
په افغانستان کې د رسنیو په کار د محدودیتونو په لړ کې د رادیوګانو بندیدو او کاري محدودیتونو نه یوازې معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي، بلکې د افغانستان د خبریالانو د خپلواک ټولنې د معلوماتو له مخې د 1015 ښځو په ګډون 1900 خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپل دندې هم له لاسه ورکړي دي. نوشه باشنا، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دغه فعال او میرمنو ته د لا بریا په هیله د خبرونه هم پای ته رسیدي. هیله ده د امریکا غک په نورو انټرنیټي پانو روسی خبرونه او رپورټونه وګوري ولولي او واوري. د ری خبرونه هم دا اوس نشر ته چمتو ده. محمد احمدی زما قدرمن همکار دلته په استودیو کې دی. احمدی صاحب ستړي مشه.
سلام شایسته جان، خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. در برنامه امروز موضوعات مهم جهان ترتیب شده است که موضوعات افغانستان راجع به تحلیل و دیدگاه ارزیابی سخنان وزیر تحصیلات عالی طالبان هست که به منتقدین و مخالفین خود هشدار شدید و لحنی داده. با ما همراه باشین تا لحظات بعد این برنامه شروع میشه.